السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سین نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانونو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای له منځه وړی دی. دوی وایي دغه عملیاتو کې ټول ټال اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. خبرپاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښې غندلې او له پاکستان نه یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې ده. طالب چارواکو له پاکستان غوښتي چې د دې پیښې پوره پلټنه وکړي او عاملین یې ژر تر ژره ونیسي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړي قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنج شنبه په یوه خبرپاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي یې پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي. او په جرمنی کې د نوې کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولي دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوې کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اوروژنې پر کارکونکو لسګونه بریدونه شوي دي. د برلین ښاروالۍ فرانسیسکا ګیفي د ځوانانو یوه غونډه رابللې او شوې ګډوډۍ او بلواګانې یې د نه منلو وړ بللې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو د قانونو وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سین نفتي حوزې د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د تړون ګټې او د افغانانو پر ژوند اغیز څه دي په دې اړه د چارو د کتونکي نظر را اخلو. ملګری ملتونه د افغان ښځو د کار پر بندیز غونډه جوړوي. دا چې دا غونډه څومره ګټوره ده او اغیز څه کېدای شي په دې اړه درته مرکه لرو. د خبري مجله کې مو له نورو تازه پیښو هم خبرو. دا به هم واورئ چې یوناما په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز تازه اندېښنه ښودلې.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سین د نفتي حوزې د کیندنې قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه قرارداد 25 کاله موده لري چې په ترڅ کې دغه کمپنۍ د دغه حوزې تیل راباسي. دا چې د دغه قرارداد او تړون جزئیات سي دي د لاسلیک پر مهال دواړو لورو څه ویلي، د تفصیل لپاره همدا شیبه زموږ همکار خاطر پردیس سټوډیو ته وصل دی. پردیس ستړي مشي، له تاسو به د دغه قرارداد نور جزئیات واورو. دواړو لورو په کې څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته لودین صاحب، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته. او هو، د طالبانو د قانون وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست، البته د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی آی آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه تړون یا دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د زیرمو د کیندنې له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د آمو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پرته ده. د طالبانو حکومت وایي چې نوې کمپنۍ به په لومړي کال کې پر دې سیمه 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او راتلونکي دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالر نور پانګونه هم وشي. د تړون موده 15 کاله ښودل شوې ده. د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخواني حکومت د شویو قراردادونو د سمونې او تمدید سربیره 6 نور قانونو د کیندنې لپاره په قرارداد ورکړی دي. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، مرمر ډبرې، شوکانې او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کېږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په 126 وړو کاني زیرمو کې کیندنې کېدي، خو طالبانو یوازې وروستیو 2 میاشتو کې پر دې شمېر 6 نور قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. خو د طالبانو پر حکومت بیا نیوکه او پوښتنه دا ده چې آیا د دې قانون د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت شته او که نه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت بیان عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې کاري ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفاف او رڼا کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي. تر دې خو د افغانستان له قانون یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کېده او نیوکه دا وه چې په کور دننه د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کېږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان بیا پې نیوکه لري. بلل الدین صاحب
ډیره مننه خاطر پر دې سو چې نن یې هلته په کابل کې د طالبانو د قانونو وزارت او د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د امو حوزې د نفتو د قرارداد جزئیات راکول. دا چې دغه تړون د افغانستان لپاره څومره ګټور دی، د افغان ولس لپاره پلان مهال کې ګټې څه دي او دغه انتقادونه څومره پر ځای دي چې طالبانو په دغه تړون کې یا دغه تړون د عملي کېدو لپاره کامل ظرفیتونه نه لري، د موضوع د تحلیل لپاره د قانون وزارت پخوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مدفی سټوډیو ته وصل دی. مدفی صاحب ستړی مشه، تاسو هم دغه موضوعات سیړی، څه دي د نننی تړون ګټې د افغان ولس لپاره؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم او اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. د افغانستان په کانی زیرمو کې فوق العاده اقتصادي ظرفیت شته چې کولای شي د افغانستان ډیر ویجاړ اقتصاد په دې معنی مونږ په خپو درو. البته چې هغه ظرفیتونه چې په دې سکتور کې مشخصه شوی دي د یو میکانیزم په اساس معنی چې په هغه کې تر ټولو مهمه مرحله د تفحص، اکتشاف او بیا وروسته د استخراج پروسې چې مونږه قراردادونه کوو او نور هیوادونو سره یو تعامل کوو. البته دلته یو ډیر غټ مشکل چې زه وینم هغه دا چې لومړی خو د دې قراردادونو د نویت او د دې قراردادونو دغه فلسفه مشخصه نه ده چې په کوم اساس باندې تړل کیږي، خصوصا چین سره مونږ ولې وتړو. چون مونږ د چین سره ډېرې ناکامې تجربې په مسایینه کوو، په نورو قراردادونو کې لرل او دا قرارداد د همدې چینایي شرکت د هغه تعهدات چې په هغه وخت کې د استخراج په وخت کې دوی ویلو چې کوم شرایط چې ورته ټاکل شو هغه پوره نه کړل. البته د قرارداد امضا ډیره یو اسانه پروسه ده چې کولای شو مونږ په لزګونه قراردادونه د هر چا هر شرکت سره یا خصوصا یو هیواد سره مونږ لاسلیک کو. اما وخت چې مونږ د ستر قراردادونو بحث کوو، د 25 کالو بحث کوو، نو دا یوازې 25 کالو بحث نه دی، بلکې دا د 500 او 300 کلونو قرارداد دی. البته په مشخصن چې لومړی دوره کې اکتشافونه کیږي، دومره دوره کې بیا د استخراج جو استخراج نو روسته چې څنګه وسات ورته ورکړل شي.
څه فکر کوي اوس طالبان دا کوي چې دوی دغه تړون لپاره کامل ظرفیتونه لري؟ دوی وایي چې په دغه وزارت کې د وزارت پخوانی کډرونه پاتې دي، تخنیکی کسان ورسره پاتې دي. آیا تاسو هم باورې چې د تړون مخکې دغه کوم شرطونه چې تاسو یاد کړل دغه شرطونه به حداقل تر یو ځای پورې عملي شوي وي؟
ګوري دا د استخراجي صنعتي سکتور چې دی دا د غټو قراردادونو چې ولې وخت چې موږ بحث کوو دا پخپله کې ډېر غټ احتمال د دې لري چې موږ یو ډېر غټ اقتصادي بحران سره مخ کې. لکه تاسو مثالونه ګورئ په سریلانکا کې د چین قراردادونه دا شان په نورو منطقو کې په پاکستان کې خپل د سی پیک پروژه کې د چین سرمایه ګزارنه تاسو ګورئ غټه سرمایه ګزاري چې خصوصا په سکتورونو کې خصوصا په منابعو کې منرالونو کې راځي دا خپل ذات کې ډېر ریسکونه هم له ځان سره لري. آیا دغه مطالعه هغه اقتصادي مطالعات چې د دې قراردادونو لپاره باید هغه تضمینونه وجود لري چې آیا دوی دا ظرفیت لري چې هلته هغه ترسره شوی قرارداد کې چې کم موافقت کیږي هغه معنی عمل وکړي او هغه ترسره کی. بحث هم دغه دی چې مشکل هم دغه دی چې موږ ولې یوازې خپل قانونه خپل غټه سرمایه چې موږ د ټول افغانانو سرمایه ده موږ یو هیواد ته ورکو دلته یو بل اقتصادی جګړه پیل شي. اقتصادی جګړه په دې معنا چې همیشه لپاره هڅه کیږي چې د افغانستان منابع نه په لوړه کچه باندې استخراج شي او نور هیوادونو ته وړل شي او هلته پروسس شي او هغوی ترې استفاده وکړي. اصلي مسله دا ده چې اوس موږ د یو غټ حقوقي تش سره مخ یو. دغه تشه دا ده چې وسه پورې دا قرارداد د نویتونو د دې قرارداد خصوصا په 15 کال او 50 کلونو لپاره چې ورکول کیږي دغه قراردادونه باید ډیر وضاحت ولري او ډیر معلوماتونه باید په دې اړه باندې موجود وي چې دا قراردادونه لچا سره کیږي څه ډول کیږي او لدې هغه میکانیزم څه دی. وخت چې د ظرفیت خبره وي نو بیا خو مسله دا ده چې بدون شک په موږ په سکتور کې ډیر پر ظرفیت خلک شته دی او په دغه پر ظرفیت خلکو په تیرو 50-60 کلونو کې په دې سکتور کې فوق العاده کار کړی دی او دوی پوهیږي چې په دې سکتور کې کم پوتنشل شته. اما استفاده د دې پوتنشل نه دا مسله سیاسي ده او په دې کې تر ډیره بیا اقتصادي منفعتونه په پام کې نه نیول کیږي.
ډیره مننه کورمو ودان د قانون وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مطفی و چې نن یې په کابل کې د طالبانو د قانون وزارت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د تړون په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012, 2014, 2016 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. همدا شي به زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. هله دا کې انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي او د غرض یوټیوب پانه هم در سره سبسکرایب کړئ. پر ټوئیټر هم ازادي رادیو مندلای شي. راځو د خبرونه بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دغې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو 13 میلادي میاشت د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په دغو اعتراضونو کې یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. دا چې د ملګرو ملتونو د جوړیدونکو غونډې جزئیات څه دي بحثونه یې څه دي همکار مې اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. دا مهال سټډیو ته وصل دی اکرام صاحب. ستړي مشي د موضوع جزئیات بل تاسو واورو. فکر کوم اکرام صاحب سره رابطه یو څه ستونزه لري. موږ هڅه کوو چې اکرام صاحب سره له سره اړیکه ونیسو. اوس مهال اکرام صاحب سره اړیکه پرې ده. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربي اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دغه غونډې وړاندیز د دوی او جاپان له لوري شوې دی. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان په وضعیت باندې اندېښنه ښودلې خو طالبانو بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې اړیکې لا هم نه روخ کیږي تخنیکی همکار اشاره کوي چې د اکرام صاحب اړیکه ستونزه لري. د موضوع د تحلیل لپاره ورزو د ښځو فعالې ډیوې پتنګ چې دا مهال سټوډیو ته وصل شوې ده. میرمن پتنګ ستړي مشي، تاسو هم اتمن اوریدلی چې ملګری ملتونه راتلونکو اونۍ، البته امنیت شورا یې راتلونکو اونۍ د افغانستان د ښځو په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. غونډه به د پردو تر شاوي. تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له خوا نه دغه ډول غونډې د افغان ښځو یا افغان میرمنو د حقونو لپاره څومره ګټورې ثابتېدلی شي؟
ټولو لیدونکو ته ګوره، هر کومه ناسته چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې خبرې کیږي، د زموږ تاسو په ګټه باندې ده. خو اوس راځو دې ته چې هغه کسان چې غږ راپورته کوي، زه فکر کوم باید کوشش وشي چې د افغانستان غږ راپورته شي، خصوصا هغه میرمنې چې نن ورځ په افغانستان کې ستونزو سره ډېرې زیاتې مخامخ دي. نن د هغوی په مخ باندې د مکتوبونو دروازې بندې دي، د کارونو دروازې په بندې دي، او د ډېرو غټو ستونزو سره دوی هلته مخامخ دي. نو زه فکر کوم که چېرته دا رقم ناستې کیږي، نو باید دعوت زموږ تاسو هغه میرمنې چې په خپله د هېواد په منځ کې دي، هغوی ته باید هم دعوت ورکړل شي او د هغوی غږ هم باید هلته واورېدل شي.
څه فکر کوي ملګری ملتونه څه کولای شي، خصوصا دوی په افغانستان کې اوس مثلا د یونما ماموریت دی فعال دی، د یونیسف او د غرض د سیف د چلډرن ماموریتونه فعال دي. ملګری ملتونه علاوه پر دې چې دوی به خپل نظریات څرګندوي، خپلې ځینې اندېښنې به څرګندوي، آیا د عمل په ډګر کې هم څه کولای شي چې طالبان کم تر کمه له دغو پرېکړو نه په شا کې کومې پرېکړې چې د نړۍ په کچه غندل شوي دي او ویل شوي چې ښځې له کار او تعلیمه راګرځول شوي دي، آیا ملګری ملتونه وړاندې هم تللی شي، یعنی طالبان د تصمیم اړولو ته هم اړ کولای شي؟
ګوره، بله شکه دوی کولای شي چې د دې نه زیاتره فشار په فیلي واکمنۍ باندې راوړل شي او بندیزونه په ولګوي. خو اوس خبره په دې ځای کې ده چې وخت چې بندیزونه لګول کیږي، په خپل طالبان باندې کومې ستونزو سره دوی خپل طالبان نه مخامخ کیږي. متاسفانه هغه بیچاره او غریب خلک هغوی زیاتره وخت دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، څه وخت چې ملل متحد کوم ستونزې فیلي واکمنۍ ته راجوړې کړي. زه فکر کوم چې د خبرو له طریقې نه دوی کولای شي چې زیاتره فشار وارد کړي. خو بیا هم خبره دیده راځي چې ملګری ملتونه څه شی غواړي په افغانستان کې، د خاطر چې بیا په ملګری ملتونو کې هغه هیوادونه چې واقعیت په افغانستان کې خپلې ملي ګټې پکې ویني، هغوی اصلا څه شی غواړي د افغانستان؟ آیا هغوی خوشحاله دي چې فیلي واکمنۍ هغه کوم فشار چې په خپلو خلکو باندې راوړی دی، د میرمنو په مخ باندې دروازې د مکتوبونو باندې کړي دي، آیا هغوی دوی ته خوشحاله دي دوی په خاطر باندې غږ نه راپورته کوي؟ آیا دوی کوم بل پلان دی د افغانستان لپاره چې افغانستان میرمنې نن د دوم راغټو ستونزو سره مخامخ دي؟ بیا هم نه د افغان میرمنې غږ اورېدل کیږي، نه د دوی ستونزو سره څوک رسیدګي کوي. او بیا درغلو خبره دي چې د ملل متحد څه شي کولای شي. زه فکر کوم چې دوی کولای شي چې زیاتره فشارونه په فیلي واکمنۍ باندې وارد کړي، تر څو دوی دې ته متوجه شي چې دغه کومې کړنې چې دوی کوي دا درستې کړنې دي. بیا بل خبره دي ته راځي ګوره، که چېرته فشار ورته ورباندې وارد شي، آیا طالبان به د دوی فشارونه جدي وګڼي کنه؟ ایتو خاطر چې چیرته موږ طالبانو کړنو ته په اوله دوره کې ورته وګورو، اوس په دوره کې ورته وګورو، کوم فرق پکې نشته دی؟ زیاتره نورم دوی ذهنیت کېدای شي چې تنګ شوی وي د میرمنو په عیسا کې. مخکې دوره کې دوی میرمنو ته اجازه نه ورکړي، اوس یې نه ورکوي. نو زه فکر کوم که چیرته د هرې خانه دوی باندې بندیزونه ولګول شي، دوی هغه خپل فکری کارونه به مخته بیایي، هغه فکر چې دوی لري چې میرمنه نه باید کار وکړي او نه باید درس ووایي. زه فکر کوم دوی په ذهنیت کې دی. نو ذهنیت سازي د طالبانو بدلول زه فکر کوم چې دا به ډېره زیاته ستونزمنه خبره وي.
بله، میرمن پتنګ په دې وروستیو کې د یوناما مرستیا مارکوس پوتزل وویل چې باید بهرني هیوادونه یا لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي تر څو دغه وضعیت له نږدې وګوري. که څه هم د ملګرو ملتونو هغه اصلي نمائندګۍ یا استازولۍ دغه موضوع تایید نه کړه چې دا د ټولو ملګرو ملتونو نظر دی، کې یوازې د ښاغلي پوتزل. څه فکر کوي طالبان سره له دې چې دوی ژمنه کړې وه په دوحه کې چې دوی بدل سوي دي، دوی به د ښځو حقونه ورکوي، د کار حق به ورکوي، د تعلیم حق به ورکوي، والی دوی بدل سول هغه پریکړه چې دوی یا هغه ځمنې چې دوی په دوحه کې کړې وي، والی فکر کوي عملی نه کړي، یا اوس ورسره بلې له مغو پریکړه نه دوی پښا کیږي؟
ګوره ته دوی مسالې دي. اول ولې دوی په شاش ول اول دوی په خاطر باندې په شاش چې دوی هیڅ وخت افغان ولس همیشه د غټ پورته کوله ګوره د جمهوریت په وخت کې چې طالبان نه دي بدل شوی مګر هم د هغه وخت د واکمنۍ ته کوم چا غږ نه نیولا او ورته وی چې نه طالبان بدل شوی او د غژمنې کوي خو ولس ایته خاطر چې شرکاله تیر شوی وو د ډیرو نورو ستونزو سره خلک مخامخ ونو باور وکړ چې کیدی چې په دشلو کالونو کې دوی به لګ د غنړی بیلیدلی بیا او بدلون به په دوی کې راغلی او راغلو دی هغه کسانو چې فکر کوله چې په افغانستان کې دلته سفارتخانه خلاص شي دغه مخالفو زه فکر نه کوم چې د دې مخالفت باید موږ تاسو که چېرته په افغانستان کې نور هیوادونه راځي او سفارتخانه خلاصوي زه فکر کوم دا په یو ښه نیت باندې ونیول شي د خاطر چې دغه سفارتخانه چې راځي هغوی به د نږدې نه کولی شي چې د افغانستان د خلکو وضعیت وویني او د نږدې نه به کولی شي چې په فعلي واکمنۍ باندې زیاتره فشار وارد کړي نو زه فکر کوم که چېرته سفارتخانه زیاتره شي او زیاتره هیوادونه راشي افغانستان ته اقلا د افغانستان د خلکو غږ به د نږدې نه دوی وار وي او زیاتره به د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله دیوه پتنګ و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، په ورته مسله کې پاتکیګو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اسازولۍ دفتر یونما وایي دوی د ټولو خزینه کارکونکو دندې به خوندي وي او معاشونه به یې ورکول کېږي. یونما د چهارشنبې په ورځ ټویټ وکړ چې هیڅ نارینه کارکونکی به د ادارې د خزینه کارکونکو په ځای ونه ګمارل شي. دا چې د موضوع جزئیات څه دي دا شیبه زموږ همکاره سنا کاکړ سټوډیو ته وصل ده. سنا جان، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د اعلامیه یا دغه نوې خبر جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته او نورو اوریدونکو او لیدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ډاډ ورکړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو معاشونه به ورکړي او ویلي دي چې افغان ښځې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د خلکو لپاره مهم رول لري. خو یونما ته نه دي ویلي چې آیا هغو ښځینه کارکوونکو ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په پروژو کې په قراردادي ډول کار کوي هم معاش ورکول کیږي او که نه. یو شمیر ښځې چې په افغانستان کې په قراردادي بڼه د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د تطبیق مسؤلیت لري او د کورنیو بنسټونو یو شمیر نورې کارکوونکي د خپل کار او اقتصادي مبهم وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د پلي کولو په برخه کې له یوې کورنۍ مؤسسې سره کار کوه، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ماشونو د دوام ډاډ نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو ته په یوې مرکه کې وویل
چرې چې موږ کار کوو یو کورنۍ بنسټ دی، د نړیوال بنسټونو او ملګرو ملتونو سازمان پروژې اخلو او تطبیقوو یې. دفتر هیڅ نه دی ویلي چې زموږ معاشونه به راکړي که نه. اندېښمن یو چې آیا د ملګرو ملتونو سازمان به هغو ښځینه او کارکوونکو ته چې په پروژو کې وي معاش ورکړي که نه. هیڅ معلومات نه لرم.
یونما په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د یونما مرستیال مارکوس بوزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکریم سره په لیدنه کې ویلي چې د ښځو پر کار به بندیز په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه باید لرې شي تر څو د افغانستان د له اقتصادي زیان او انزوا مخه ونیول شي. سربیره پر دې د یونما د بشري چارو همغږي کوونکی فرانکیزا د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې چارو له وزیر محمد یونس اخونزاده سره په لیدنه کې په مرستندویه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر لرې کولو ټینګار کړی دی.
ډیره مننه. کورمو ودان د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ وه چې د یونما د هغې اعلامیې جزئیات راکول چې ویلي دي د دوی هیڅ یوه ښځینه کارکوونکي به په افغانستان کې نه بیکاره کیږي او د معاشونو ورکړه به یې دوام ولري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو دوو ورځو کې 600 افغان بندیان چې ماشومان هم پکې شامل دي خوشی او افغانستان ته ولېږل شي. زموږ همکاري نرگس مومن موضوع تعقیب کړی. دا مهال په سټوډیو کې راسره در سټوډیو ته وصل ده. نرگس جان ستړي مشي چې د دې موضوع جزئیات.
سلامونه لودین صاحب، تاسو او درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول پخای. البته څنګه چې اوریدونکو ته جواب ده چې موږ څو مودې راهیسې هغه تصویرونه هغه انځورونه هم ترلاسه کړل چې په پاکستان کې د افغانو کډوالو وضعیت څنګه دی او د ځینو کسانو سره مخبرې هم وکړې څوک چې په افغانستان پاکستان کې اوسیږي. نو په دې لړ کې موږ د ځینې طالب چارواکو او د افغان کډوالو مدافعینو سره خبرې وکړې. په دې لړ کې موږ د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ سره مخابري وکړي او هغه ویل چې پراتونکو دوه ورځې پورې په سلګونه تنه بندیان خوشی شي. نو موږ د پنځه پر از ازادي رادیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کم بندیان دي تر 1400 پورې دي. په هغو بندیانو کې تقریبا د ماشومانو په شمول 1400 پورې کسان داسې دي چې د چا ډیپورټ آرډر شوی دی. انشاءالله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نوموړي وویل چې د عبدالخلیل په نوم د یو افغان جسد به هم د هغه د اسناد د بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عبدالخلیل له زوی سره خبرې کړې وې چې په خبرې پلارې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی. د خبرې تایید کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ویاند احمد زیا تکل وایي چې 400 تر 1500 زندانیانو د خوشي کېدو خبره کړې ده او ویلي دي
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنځ زندانان آزاد کړل سی او نو د اطمینان په ډول ویلای شو چې ان شاء الله تعالی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د کراچۍ له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسنادو د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل سی.
نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د کراچۍ له زندانه خوشی کیږي بیرته به ستان شي او سفر اسانتیاوی به هم د طالبانو د حکومت لخوا ورته
برابرېږي. مننه. سلامت اوسئ. د خبرونې وخت کم دی. تفصیل به پریږدو سهارنۍ خبرونې ته. ډېره مننه. سلامت اوسئ. د ازادي راډیو خبریاله نرګس مومن و چې هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو د بندیانو حال را سره شریک و ویلي چې په نږدې ورځو کې به 600 افغان بندیان آزاد او افغانستان ته ولېږدول شي. د خبری مجلې د پای په شیبو کې ورزو سپورتي پیښو ته زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل سټوډیو ته وصل ده. ساحل صاحب ستړي مشي. د نن ورځې او د نن شپې مهمې سپورتي پیښې څه دي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ټولو لیدونکو ته. د کرکټ آسیایی شورا د 2023 کال لپاره د لوبو د پایل میاشت او د لوبو ګروپونه اعلان کړي دي. دا سیالۍ به په سپتمبر میاشت کې وي. افغانستان به په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان یو ځای دي او دریمه لوبډله به د آسیایي هیوادونو د دویمه درجه هیوادونو څخه دلته لاره پیدا کوي. د دې لوبو ځای اوس هم لانجمن د پاکستان ته د لوبو قربتوب ورکړل شوی و چې هند بیا هلته د لوبو مخالفت وکړ او امنیتي ستونزې یادې کړې او پاکستان بیا ویلي دي چې له پاکستان پرته په بل ځای کې آسیا جام کې ګډون نه کوي. دا لوبي لا هم د دې لوبو ځای لا هم لانجمن ده ویلان شوی نه ده. د فوټبال فدراسیون بیا ویلي دي چې د افغانستان په استازولۍ به حلیم آقا شیرزاد او یاسمین حیدری په نړیوالو لوبو کې لوبڅاري وکړي. شریف سروري، ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به مرستندوی لوبڅاران وي. تمیم حسینی به په فوټسال لوبو کې او زین الدین شریفی به په ساحلي فوټبال کې د لوبڅاري دند مختوړي. د فوټبال لډګر به بل خبردار دی چې د انګلستان فوټبال لیگ په سیالیو کې بنن یوازې یو لوبه وي او چلسی به له مانچستر سیټي سره سیالي ترسره کړي. په بیگ بیش لوبو کې بیا د راشد خان او نوید الحق سفر بشپړ شو. دوی به خپل نویو لوبو ته ستنېږي. مننه.
ډیره مننه ساحل صاحب. سلامت اوسې. کور ودان زموږ د ورزش د څنګ ځنګړې خبريال بختیار ساحل و چې تاسو یې له وروستیو ورزشي پیښو خبرولی. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ماخامنۍ خبری مجله ورو پای ته رسیږي. په کابل کې د ماخام 6:30 بجې شوې. بل خبری مجله هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په دری فیسبوک پاڼه کې وړاندې کیږي. هله دا چې دا خبرونه هم را سره واوري. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په دری خبری مجله کې هم زموږ ملتیا وکړئ.